د سهار 15 بجې شوې د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. یو سلو 55 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتی ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې وې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي، او هغوی چې قانوني اسناد نه لري د تورخم له لارې به افغانستان ته واستول شي. امیر مقام دا څرګندونې د فبروري په 24مه د امریکا غاګې وی پښتنې په ځواب کې وکړي. هغه ویل حکومت مو افغان کډوالو ته امر کړی چې د فبروري تر 28مه له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وځي. هغه چې اسناد لري خیبر پښتونخوا ته دی ولاړ شي او بیا اسناد کسان به بیرته افغانستان ته ستانه کړو. دا مهال ګڼ افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دیره دي، ډیری هغه کسان دي چې په متحدو ایالتونو یا نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالو د قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. مخکې له دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني، قضیې رد کړي یا دا پروسه وځنډېږي، نو پاکستان به هغوی غیر قانونی وګڼي او بیرته به افغانستان ته ستانه کړي. اسحاق ډار دا څرګندونې د ترکیې له ټی آر ټی ټلویزیون سره د فبروري په 22مه په یو مرکه کې کړې وې. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسیدو راهیسې د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 15مه پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي، چې دا کچه سږ کال 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2020 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې او ګڼو مشرانو یې ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. ستارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنګټن ته لاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تل یې پر اروپایي هیوادونو نیوکې کړي چې د خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي، ویلي امریکا به اوکراین ته 1600 ځواکونه ونه لیږي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پریکړې په ترڅ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کبله د نظامي واکمنۍ تر سیوري لاندې دی. دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي بې انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. پوتین ادعا کړې چې د زلنسکي د ولسمشرۍ دوره باید د 2024 کال د مې د میاشتې په پای کې ختمه شوې وای. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ترافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د پاکستان په لاهور کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلونکې لوبډله به د اتلولۍ په جام کې له وړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدي ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپله لومړۍ لوبه یې استرالیا ته بایللې ده هم د افغانستان پر وړاندې د بریا پوره هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 16 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چه درنو وریاو ده هیواد په څو ولایتونو کې خلکو ته سخت مالی او ځانی زیانونه اړولی دي.
یعنی دلته دومره زیان یې واړوئ خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوئ. اینګارې د لوشت، یعنی شمشیانې، دا برقې، یوه دانه مرته پرې نه شوله.
که څه هم د بیګم راډیو خپرونو ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې راډیو دوه کارکوونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د بیګم راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول شول، او چې دا پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي.
په جرمني کې ډېره افغانان اندېښنه لري چې د دې هېواد له انتخاباتو وروسته به حکومت له کډوالو سره څه ډول چلند کوي.
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی، د هغه دا ده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي د دغه مهاجرو په مورد باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولی دي. راپورونه وایي چې په فراه، کندهار، هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې ګلۍ، پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو تر دیرشو ډیر خلک وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل انت پر راپور کې واوري.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوښتي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو. خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 23 تنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو وویل چې له توند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ یو اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل
د یارات کندهار پر لویه لاره باندې دا پرته سیمه چې ده فراروز په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوئ خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوئ. یعنی خپله مې اینګارې د لوشت، یعنی شمشیانې، دا برقې، یوه دانه مرته پرې نه شوله. ګرده یې رسنګه ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د 40 کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړی. دا نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسېدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګوب له شمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سې شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړې. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړی جسد موندل شوی، او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړې چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوې خونې سر پر سر جوړې کړې وې چې پر درو زنانه او یو ماشوم راچپت شوي دي، ټول شهیدان شوي دي.
د کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شوو څلورو تنو کې دوه هلکان، یوه ماشوم نجلۍ او یوه مېرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسېدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنګین ولسوالۍ یو اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل
سنګین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې خونه رانړېدلې وې، ماشومان یې په شهرت رسولي دي.
د د هلمند موسی کلا ولسوالۍ بوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د غلط سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایتي اوسیدونکو بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالي زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ ول کلی دی نوسیل راغلی د خپل اوبو کې ولاړ یم سره د اوبو داسې ډک سوی دی نو ډېر ناپېښه نن سیلونه راغلي دي.
کلیبی خو د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پېښېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورښت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
په راپور کې مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو او درنو ورښتونو له کبله د سر او مال د زیانونو په اړه جزئیات واورېدل. د تازه راپورونو له مخې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه او همداراز په ګرشک، سنګین، موسی کلا، نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان وژلي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او په دې پیښو کې پنځه نور کسان هم ټپیان شوي دي. خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او وایي که څه هم د بیګم رادیو خبرونه بیا هم پیل شوي دي خو د دې رادیو دوه نیول شوي کارکوونکي تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د دې کارکوونکو د خوشي کېدو په اړه خبره شوي خبرونه ناسم دي. له بلې خوا یو شمېر خبریالان په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو د کاري وضعیت له کبله اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د بیګم راډیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي چې څوم د بیګم راډیو خبرونې له سره پیل شوي خو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
هرچند مسؤولان
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د بیګم راډیو کارکونکي به خوشی کړي او په دې اړه موږ د بیګم راډیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپله ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکي لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم راډیو کارکونکي ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
که څوم د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیګم راډیو د خبرونو د بیا پیل او د دغه راډیو د دوو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی خو تازه یې په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. د بیګم راډیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیګم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کارکونکو لولوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم راډیو پر لپسې تیروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې نه سمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکونکي هم چې هویت یې نو معلوم نیولي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبریالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبریال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول سول او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول سول او چې دا په خپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همداراز زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نورو هیوادو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
د دغه راډیو د بندېدو او د کارکوونکو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي د پور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بیګم راډیو د کارکوونکو تر څنګ د ټولو هغه کسانو د خوش کېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په اتمه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکتل. له دې کتنې وروسته دواړو په یوه خبري غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي. د دواړو بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو په اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل څو چې پر ایران حد اکثر فشار وي، د دې هیواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسید. سوله عراقچی او د ایران له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اتومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د پوینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې دي چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته له هغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعاله کړه. د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ور نه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه، واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرام یې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډېر نږدې دي. د ده په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهده وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمې هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته له هغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لرې کړ، دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړی کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام یې وکړ، د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تهران کې د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره لیدلې دي، او په دې غونډه کې په ګډه خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي. دا وخت د سهار 15 بجې او 19 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو، له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:21 او 15:25 متره لنډو څپو پیلېږي چې د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونې په 12:09 متره منځنیو څپو اوریدلی شي. ازادي رادیو شپه او ورځ هر ورځ تاسو ته خبرونه کوي.
لخبرونو ور آخوا.
د جرمنی په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې پرولې دي چې جرمنی ته د لیکت په تمه دي. یو شمیر د افغانانو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هیله مندي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیکت په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمنی کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن بپوراس د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل
دې تصور مې سه کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي، او د کډوالو د استنو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه ادغامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بیا چې یو څه محدودیتونه پر کډوالو باندې په المان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې په المان کې اوسیږي یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونا یا مثلا اگه کسان چه دی دوی کی سنا پجریان کی دی یا کار پر ور روان دی در تاکنه پر در بحیر بانده منفی اغیز کولیشی و دا طبیعی دا.
بلخوازین افغانان چه پا گانده و حوادونو پا زنگری جاول پاکستان کی جرمنی تا دلیک دولو پتا مدی هم ویر لری چه دا کدوالی زد پالیسی با د هیواد ته لګواک سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیزې ولري. لدی ډلې شګوفه ازادي راډیو ته وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجر ته پیدا شوی د حق داده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه په خوب شان باندې به بیا هم دوی حمایت کوي کنه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي. نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ویلتم زونټاک په ګډون جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولي، خو دې ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکی ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه تر سره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 211 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدرېشن مرز ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو، د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوي، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاوده کړي دي.
و موردل چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي مظاهر محافظه کار ائتلاف بریا په دې هیواد کې د ډېر افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې پرولې دي چې جرمنی ته د تلو په تمه دي. په همدې حال کې 1550 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمنی پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمنی ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمنی حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15 زرو ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرام په اساس 3000 افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی هم ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغې یا دلوې په 15مه لسګونه کسان تر موټر لاندې او ټپیان کړل چې دو تنو یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
شبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي. د دواړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپلې لومړۍ لوبې بایللې، د دې لوبې ګټل حیاتي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي، د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلون کې لوبډله به له دې سیالیو خدای پاماني کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلو اوو منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مندي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د ده په وینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپله لومړنۍ لوبه د آسترالیا په وړاندې د 5 په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تېروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافي لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپله وایي وه لوبه یې ګټلې او وایي د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته. درېمه شروع شوې ده چې هونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې هونکو ته زر تر خپل حقوق او معاشات ورکړي، ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفع شي.
سلام علیکم، خدای پاک یو کلی جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 3500 نفرو کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ولې زدوې درې میاشتې کې 100 روپۍ ځینې وړې دي. په ما خدمت معلومات نشته. واجی ورکل کې په دې هفته کې درکو، په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ 35 فاز څنګه کار خلاص کړی دی، د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځینې. نو کارګر دی اوراب مسکینان دي. بیرزبانی به وي کچې د موږ راخته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویلم ما داس مور شاول کوټ پولیس والی کی داس مور لاری دی لاری خراب چې داس ما خبره نشر کی چې دوه مسولین یاوري داس مور لاری خراب ده چې کندات شار ته مور د 2 ساعت جل ساعت وخلې مور موټر کی مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه ابل مور په دغه ټول وطن کی مو ټلیفون کار نه کی مور شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدروزگان والے د جہراوت ولسوالی سے خبر د سر کوم. زمر دا اسلامی حکومت سے خدا وشتل د شدل تکما مؤسسہ یا یو کم سره سلیپ لخوا سره مؤسسہ را سی هغه خانان مشکنی مشتکی او د خدای بیا وسله بیچارهګان مشکی پاتی. زمر دا خبرات چې باید لوړو ته ورسوي نور می پر خدای سپارم. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو لدی سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبری